Radio.
احمد شیبریان در ازادی رادیو سهرنی خبری مجله که ستاسو کربه. السلام علیکم. زلمه خلیل زاد هیله منده چه در اختر پوروسو که با افغانستان که اور بند بوشید. با کندهار که در ریترز آجانس خبریال تر وجل و روسه در افغانستان در خبریالانو در دفاع کمیتی مسئول معاید هاشمی ازادی رادیو ته وویل
ګڼ ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واورئ.
د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو په ظرف د اوولس ورځو کې دوی څخه بچي راوځي.
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید. سویډن له خپلې خاورې د وزر افغان کډوالو د ایستلو بهیر وځنډاوه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د بشري مرستو د رسولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماټیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته دا خبر ورکړی او د دې معنا دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونې ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړي ترکیې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته لومړی امریکا ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د وتلو ژمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیري به د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووځي. په سپین بولدکې د رویټرز خبري اژانس یو عکاس له وژل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقی چې د هند وګړی و او د رویټرز خبری اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینرې سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې صدیقي یو زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وې. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیره شپه د دانش صدیقي د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا پر ضد استرازینیکا، سینوفارم او جانسن اند جانسن واکسینونه تطبیقېږي. د عامې روغتیا وزارت ویاند د سکیر نظري تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې واکسینونو کمپاین به په ټول هیواد کې دوام وکړي.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضا بسیار بلند
دی. ویل نه کوم مرغه اوس مهال په ټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور د ولایتونو کې دوام ورکړو. د عامې روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون کسان واکسین شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر له 6000 کسانو اوښتی او نږدې 1.8 لک کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هېواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او له دې سره هېواد ته د شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسلیوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د رواني اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپل هیواد نه باسي. د سویډن د مهاجرت ادارې ویلي دي چې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته خبر ورکړل شوی و چې افغانستان ته به واستول شي. ویل کېږي چې په دوی کې ډیری هغه افغانان دي چې له ایران څخه سویډن ته تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکي وګړي بیا اسرې کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یوه لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بېرحمه حملو څپه هم یوځای شوې ده. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته یې کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.6 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د هالنډ وی محکمې د سوریې یو وګړی د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنګي جرایمو کې د ګډون په جرم په 6 کاله بند محکوم کړ. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د محکمې د قاضیانو په حکم کې راغلی دی مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهه النصره په نوم د افراطي ډلې غړی و. دا ډله د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د یوې څانګې په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریې د یو ټپي شوي دولتي سرتیري د اعدام د صحنې په ویډیو کې د احمد الخضر آواز پیژندل کیږي. د اسیر شوی ټپي سرتیري په 2012 کال کې اعدام شو. دا خبرونه د ساجر اډو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی د هیله مندی چې په روان اختر کې به په افغانستان کې اوربند بشي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني. ښاغلی خلیلزاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ایزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته. تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځېږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یې ویل دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې یې کلابندې کړې وې او نیولې یې نه وې ونیسي. خو ده زیاته کړه چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتی اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنگلي په تیرې یو میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضح څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم هغه هیواد چې په افغانستان کې د ناامنیو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته وخوځېد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پلازمینې دوحې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوحې ته روان دی. طالبانو مخکې دوحې ته د دغه هیئت د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړی باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر له پیل وړاندې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم د دغه پلاوی غړي دي خو نومونه یې وانخیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوحې ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازګۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزي صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمېر میرمنې او دیني عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې موږ یې په استازولۍ خبرې وکړې.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو 4 لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسېدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوحې ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله هیله وښوده چې د دغه پلاوی سفر به ښې پایلې ولري. ټاکل شوی وه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دغه پلاوی په ترکیب کې دوحې ته ولاړ شي خو نوموړي د نامعلومو دلایلو له امله له دې سفره ډډه وکړه خو د کابل په هوایي ډګر کې له یاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم وویل چې دا پلاوی پیاوړی او باصلاحیته دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي وو چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوحې ته دغه پلاوی د سفر هرکلی کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم 2 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې بیا پیل شوي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوحې ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. دا پلاوی داسې مهال دوحې ته سفر کوي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیستی او له بېلابېلو ولایتونو نه هره ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې د روانو جګړو له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې.
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 4 نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاد فضا کې ژوند کوي.
موږ خو ورځ غواړو آرامي غواړو لږه دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کېنو دغه څه چاره وکړو موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې زمونږ ده که دوی ننګ ولري دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي اوس چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته ی ځای چا خور لور ده ټول دې مونږ ته تاثیر دي کوي دوی خور لور هم دلته مزر دي. دا خو تباهي ده او بربادي ده د خلکو درچوکي ده د خلکو اولادونه بې سره ګرنه کې تباه او برباد ته پراته دي.
دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه خو د 40 ورځې کې سخت محاصره وو. خلک چېرته وتی نه شي بل کار نه شي کولی چې کار ته دي نو بس قله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې چې په دې منځ کې 4,500 کورنۍ ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنۍ سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنۍ هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د رویټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې له افغان ځانګړي ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لوري له ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې پښته تاوتریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو خفه یو همدا چې په مجموع کې په ټوله هېواد کې دغسې سختي جګړې وژنې روانې دي ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواښ سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمې ساحې لاندې کوي هغوی سقوط کوي فعالیت یې درول کېږي په دغه لحاظ ته موږ ژور خواشینی لرو اندېښنه لرو او غږ موږ دا په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواو باندې موږ غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي.
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکیل خو غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوه بل ګام باید څه واخیستل شي.
مونږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده پاملرنه ده شي. متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پوهیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې موږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې راجستنو کې ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لورې هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي که دولت څېړنه نه کوي عاملین نه نیسي مخالف لوری چې دا هغوی یوازې د ادعا په ردولو باندې چې دا کار مونږ نه ده کړی، په داسې حال کې چې مونږ هم حیران پاتې یو، دا ژورنالستان ووژني څوک، د دوی ته مشکلات څوک جوړوي، ستونزې څوک جوړوي. د هغې نه وروسته بیا مونږ غټ په نړیواله ټولنه باندې، ملګرو ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، د وو باندې مونږ غږ کړی وو، د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مونږ غږ کړی وو، په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړو لورو باندې تر څو د ژورنالستانو
هاشمی صاحب د دا دانش صدیقی د وژلو په ارتباط، آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیشه کې که څوک د دې قتل مسؤلیت نه اخلي چې بې پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې داسې غوښتنه د افغانستان د خبریالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار ترسره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی په رابطه باندې، بلکې مونږ د ټولو شهیدو شو وژل شو افغان ژورنالستانو په رابطه باندې هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغوی د بې پرې څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنان وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیوالې ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلامیو باندې هغوی هم اکتفا کړی ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
معید هاشمی، په خوست کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله سږ کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی. نور په دې راپور کې،
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګ کېدو دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د څارویو شمېر زیاتېږي. یوسف د تیرو اوولسو کلونو راهیسې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال مارکیټ د بهرنیو په تیره بیا د پاکستانیو څارویو پر ځای داخلي مالونه نیولی دی.
او همدغسې خرڅلاو یې بیخي کم دی، مارکیټ بیخي نشته، مال بیخي زیات دی دلته. د ولسوالیو مالونه دي، غرونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنګونه دي په ولسوالیو کې. د دې له امله څنګه څو مال چې دی هغه ارزان ده. د نور چې دی افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالۍ ولایتونو کې جنګونه دي، د دې له امله خلک د کورونو نه مولونه وبسي خرڅوي.
یوسف وایي د وروستیو ناامنیو له امله د کورنیو د بې ځایه کېدو او د کرونا وبا له امله خلکو ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو له کبله سږ کال د څارویو بازار ډېر کمزوری شوی او د بیو پر راټیټېدو یې هم اغېز کړی. خو د ملونو په دې پیر او پلور ځای کې یو بل سوداګر مسجان له هم لوی اختر ته پاتې دوه ورځې غنیمت بولي. دی وایي اختر ته په پاتې درې ورځو کې د څارویو پیر او پلور څو برابره زیاتېږي. له ده مې وپوښتل چې آیا د څارویو د روغتیايي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځایي چارواکو کوم مسؤلین هم راغلي؟ ده وویل
یاره خو که داسې ته ویمه چې دی داسې په غرو غولي دي، پایتۍ په ډول داسې نه دي غولي. مره چې څیک روغ وړي حضرات کې مثال د ټولنه شته، هر غوړي چې مثال به ضرورت شي غوري غوړي تجارن یې روغ وړي چې مثال داسې مشکل دی تګه پتېږي په دغه ټولنه نه دی اقسم چې دا په کوی نه شي بیا روغ وړي دیا. خو داسې حیاتۍ په ډول نه دي غولي چې مثال منډي کې دی چیک ځناور سره وي.
د خوست ښاروالۍ ریاست د ښاري حکومتوالۍ امیر محمد الله شیرزی وایي د څارویو لپاره د یوه داسې مناسب ځای په لټه کې دي چې د څارویو د روغتیايي وضعیت د کنټرول تر څنګ لازمې ټولې اسانتیاوې ولري. دی وایي
تر اوسه دغه انتقال شوی نه ده، یوازې د ښاري نظم کمیسیون ته موضوع پاتې ده تر څو هغې کې د تصمیم ونیول شي چې مال منډۍ له دې ځای نه انتقال شي. په هغې کې د مال منډۍ تر څنګ اړوند ټول لازمې اسانتیاوې په هغې کې شتون لري چې په دې هڅې کې یو تر څو کشترګاه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي چې هلته حلالېږي هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړل شي، غوښه یې په نښه شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د څارویو د روغتیايي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیايي کارکوونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو څارویو پر ځای داخلي څارویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرښه د څارویو سوداګري سخته شوې، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره څاروي شته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړ چې د بشري کړکیچونو د طوفانونو له کبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بې اثري پاتې دي او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بې اثري کړي او د ملکي وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یوه لیکلې وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشري مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتله زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبا له کبله نشي کولی د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅکله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې ده. د زیاتوي چې ملګری ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په سګانی کال کې د نړۍ 1.6 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا لدی مخکې نه د لیدل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګری سیمه د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یوه اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو وژل شول. ګوتیرش وویل چې په افغانستان کې د سګانی کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 39 او د ښځو مرګ ژوبله په 43 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلی ګوتیرش د سوریې او ایتیوپیا د بشري کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د بشري مرستو د رسوونکو روغتیا پالانو روغتونونو خوونځیو د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشري تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړه لیکونو د ملاتړ په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو همغږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشري مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
لاند خبرونه په افغانستان کې د ناتو نشتې شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. پوسپین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو کاس له وشل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتی شي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پروسه بنده کړې ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 کسانو واوښت. په څلورو اروپایي هیوادو کې د تیرې اونۍ د سیلونو تر ټولو ډېر کسان په جرمني کې مړه شوي دي چې شمېر یې 100 ته رسېدلی او هلته د ژغورنې عملیات روان دي. او سجی رډو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چنځمک کور یو اطرافي ساحه کې دا موجود دي. فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی هغه کارونه زموږ.
bale د چرګانو مړزانو نم یادونه وکړه دل کوم ځای راوړی فارم ته ترقم
چرګان خو موږ نمائندګیان لرو. چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي موږ بیا ساتو مخ کې رسو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو ځکه د ولس ورځو کې د ځخه بچی راوځي سلوي ورځې هغه موږ ساتو. بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو او ته د مخ کې وړو ارسوي
قدرت وایي چې د مړز غوخه او د چرګ غوخه په سپین غوخه کې حسابي کنه خلک څومره ګټه پیږي او څومره استفادت لري.
کوم خوان چې د مارس په غوخه کې دا هغه نور غوخه کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې په اړه کې معلومات نه لري. کوم خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوخه لپاره پیشنهاد کړی ده بار بار راغلي او ټولنه ته
ډیر زیات مننه. خیر
اوسې. مننه.
له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. خو بله خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما.